السلام علیکم مشال ریډیو ته ستاسو مشورین کو وخت په خبر کې د مازیګر 15 بجې دی. ته مشال ریډیو په دې غړې کې موزه فرخنده سفر کولای کوم. په روان یو سات کې د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خپرو او لیدل یې مه هیروئ. لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وړاندې کوونکی زموږ همکار بوریوال کاکړ.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان د تحقیقات او وفاقي ادارې ایف ای ای د مسلم لیگ نون ډلې مشر شهباز شریف نن دوه تله تګ ګرځولې دي. پاکستان او سعودي عرب د خپلو خرابو اړیکو شکولو لپاره یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي، او د هند وزیر اعظم نریندر مودي په ملک کې د کورونا وایرس ناروغي مخنیوي لپاره د سخت ټولبند په لګولو کې له فشار سره مخامخ دي. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان او سعودي عرب د خپلو خرابو اړیکو شکولو لپاره یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي دي. د دوی اړیکې له څو میاشتو راهیسې د کشمیر مسلې پر سر خرابې وې. پاکستان د هند تر واک لاندې کشمیر کې له بشري حقونو د مبینه سرغړونو په اړه د سعودي عرب مرسته غوښتې وه، خو سعودي عرب د هند په ناراضه کولو کې ډېر محتاط اوسېدلی دی. هند د سعودي عرب کاروباري ملګری او د سعودي عربستان د تیلو اخیستونکی هیواد دی. روایتي اتحادیانو پاکستان او سعودي عرب د اړیکو شکولو ګام نن داسې مهال اخیستی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دوه ورځني سفر په سعودي عرب کې دی. په دې تړونونو کې له مجرمانو سره چلند، د نشه یي موادو د قاچاق پر ضد مبارزه او نورې پروژې شاملې دي. دوی د همکاریو د یو لوړپوړي شورا پر جوړولو هم سلا شوي دي. د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې ایف ای ای د مسلم لیگ نون ډلې مشر شهباز شریف نن دوه تله تګ ګرځولی دی. د مسلم لیگ نون ډلې ویاندی مریم اورنګزیب رسنوی ته ویلي، دا پر دې سربیره ده چې د ایف ای ای دوه غړي د مئی پر اوومه هلته ناستو چې د لاهور هایکورټ شهباز شریف ته علاج لپاره د تګ اجازه ورکړه. نوموړي ویلي چې عدالت د هغه پرواز نمبر لا هم یاد کړی و چې شهباز شریف به پکې قطر او له هغه ځای لندن ته سفر کاوه. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي، دا د تحقیقاتو وفاقي ادارې د مشر واک دی چې د چا نوم په تور لیست کې اچوي او د چا هغه باسي. د ویلي د شهباز شریف وکیل د عدالتي پریکړې په رڼا کې یاد ادارې ته خاص نو کړی چې د شهباز شریف نوم له هغه لیست وباسي. شهباز شریف د سرطان ناروغي لري او غوښتل یې چې د درملنې لپاره د دوه له لارې لندن ته ولاړ شي. په مومند ضلعه کې د اوبو یو سیمټي ټینکۍ ماتېدو و ماشومان وژلي او یو یې ټپي کړی دی. د پولیسو مرستندوی څانګې 12 مشال رډیو ته ویلي چې دا پېښه نن غرمه د مومند قبایلي ضلعې د امبار تحصیل په ګمبتي سیمه کې سوې ده. په وژل شوو کې 4 نجونه او 3 ماشومان دي چې عمرونه یې شاوخوا 8 کاله دي. د بلوچستان تجارانو د کوټي په ګډون په زیاتره لوی ښارونو کې د حکومت لخوا اعلان کړي ټولبند رد کړي او دوکانونه خلاص ساتلي دي. د دوی په وینا حکومت له دوی سره هیڅ مرسته نه کوي. بل پلو د پېښور تجارانو هم د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د اختر په ورځو کې دي ټولبند نه لګوي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس ناروغي مخنیوي لپاره په ټول ملک کې له نن څخه د مئی تر 14 ټولبند اعلان کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرداري ورکړې دي چې که طالبان د سولې لاره غوره نکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. زلمی خلیلزاد دا خبره سیمې ته د خپل سفر په پای کې پر ټوټر پاڼه لیکلې ده. نوموړي لیکلي چې که طالبان د سولې او روغې لاره خپل نکړي نو امریکا به د هغو افغانانو ترڅنګ ودرېږي چې غواړي جمهوریت پر ځای پاتې وي. خلیلزاد زیاتوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره او د زور له لارې د واک د نیولو د هڅو پر ضد په نړۍ کې بې ساري همغږي رامنځته شوې ده. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په ملک کې د کورونا وایرس ناروغي له خپرېدو مخنیوي لپاره سخت ټولبند لګولو کې له فشار سره مخامخ دی. د سیاست ډیر پوهان، د اپوزیشن مشران او د سپریم کورټ ججان غوښتنه کوي چې په ملک کې دي سخت ټولبند ولګول سي. دا په داسې حال کې ده چې د هند حکومت په وینا په دې ملک کې په تیرو 2 ورځو کې تر 30 لک زیات کسان په کورونا وایرس ناروغي اخته شوي دي. په دې ملک کې له تیرو 10 ورځو راهیسې هر ورځ تر 3000 زیات کسان له دې ناروغي مري. د خبرونو پای
موږ حکومت
اوریدونکو تاسو خبرونه زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناوریده په روان یو سات کې کوم سره پاتې شي نو دغه راپورونو تفصیل درکو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب په سفر دی. د پیښور تاجرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اختر په ورځو کې د پټرول بنک کې نرمي وکړي
او کنه موږ مجبورې چې موږ د خپل مال نه راوباسو دغه په دې کې ځخانه چوک کې اوسېږو ولې چې نن یو سپلای چې کم دغه په 1200 خرڅېږي د اختر نه پس دغه نویت داسې شي و چې اختر تیر شي خلک نفریزه په دیوال باندې تپي.
له شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی کړي محسن داوړ ولسمشر ته په یو خط کې د پارلمان شریکې غونډې د رابللو غوښتنه کړې.
دوره دغه شان چې خبره ده د حالات په وزیرستان کې هم او بیا په ټول پښتونخوا وطن کې په یو رنګ په بل رنګ بدلې ده. دوی باندې جای ستاسو چې د پارلمان د قومي اسمبلی او
او په نړۍ کې د آنلاین سامانونو خرڅونکو تر ټولو مشهورې کمپنۍ امازون پاکستان د خپل فهرست کې شامل کړي. پښتانه خزینه سوداګري دې ګام ته څنګه ګوري؟
نو پکار دی چې دې نه مونږه زیات نه زیات فائدہ والو
کل جاب اپورچونیټیز هر څو کې ډېر زیات دي
چې دا د خپل کوالټي بهترین ساتي.
نو مشال سره اوسه تاسو مشال رادیو ته غوښیوریدونکو. پاکستان او سعودي عرب د خپل خراب او اړیکو خکولو لپاره یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي دي. د دوی اړیکې لسو میاشتو راهیسې د کشمیر مسلې پر سر خرابې وي. پاکستان د هند تر واک لاندې کشمیر کې له بشري حقوقو د مبینه سرغړونو په اړه د سعودي عرب مرسته غوښتې وه، خو سعودي عرب د هند په ناراضه کولو کې ډېر محتاط پاتې شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب په سفر دی. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار طاهر خان د ټلیفون په لیکه دی. طاهر خان سب تاسو ستړي مشي وایم او د ټولو حالاتو ته په کتو سره تاسو سعودي عرب ته د پاکستان د حکومتي او پوځي مشرانو د سفر ته څنګه ګوري؟
ډیر مننه تاسو. اول خو د سفر هغه څنګه چې تاسو د مواهدو د لاسلیک کولو خبر وکړه نو کولیګا غیت لار شو په دې کې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د دغه موافقه په اړه چې کوم تفصيلات ورکړي دي په یو ویډیو کې نو پاره کې ټول نه مهم یو مفاهمت یاداشت دی چې دوی دواړو هیوادونو سعودي عرب او پاکستان د یو اعلی سطحې مشاوراتي شورا یعنی کونسل جوړ کړی دی چې په دې کې به د دواړو ملکونو په راتلونکي کې یعنی مستقبل کې هغه ستراتیجیک تعلقات او دغه رنګ په ځنې شوبو کې چې توانایی انرژي اقتصادي دغه رنګ سرمایه کاری او د روزګار مواقع لکه دا یو کونسل جوړ شوی. نور پنځه مواهدې نور شوي دي. دوه پکې د کورونو چارو وزیر شیخ رشید دغه لاسلیک کړی دی چې هغه کې د مجرمانو یو بل ته حواله کول یو د دې په اړه باندې ده. دغه رنګ خارجه وزیر هم یو مواهده لاسلیک کړی ده چې د منشیاتو د مخدره موادو د مخنیوي او بل معاهده د سعودي عرب چې کوم ترقیاتي فند دی دغه نو پاکستان ته 1500 میلیون ډالر ورکول کیږي د مختلف منصوبو د پارنو ته خو معاهده شوی دی. بل شام قریشی ویل چې یو د پاکستان د وزیر اعظم او سعودي عرب د ولی عهد محمد بن سلمان شاهزاده محمد بن سلمان ترمنځ غونډه شوی و جلا بیا د کابینې غړي پکې شریک وو. بیا یو بله مهمه غونډه وه چې د پاکستان د فوج مشر هم پکې وو. نو بهرحال سفر مهم وو د پاکستان او د سعودي عرب څنګه چې تاسو ذکر مو کو چې کله هندوستان 2019 کال د اگست په 15مه کشمیر هغه د کنټرول له ځان سره شامل کړ نو هغه وخت پاکستان کې احتجاج وو او د پاکستان د توقع وو چې کوم اسلامي نږدې ملکونه دي د پاکستان سره بیا خاص کر سعودي عرب چې هغه په د اسلامي تنظیم چې کوم کانفرنس ته OIC پاره کوم لري یو ډېر مهم رول دی. نو هغه وخت هغه رنګه حمایت پاکستان نو ترلاسه کړی سعودي عرب نن یو دا اختلاف راغلی. بیا کوالالمپور کې په ملیشیا کې چې کله یو کانفرنس جوړ شوی و د ملیشیا پخوانی وزیر اعظم پاغه کې قطر او ایران او ترکیه پاکستان اول هغې ته نه وتلی ځکه چې سعودي عرب مخالفت کړی و، ځکه داسې یو سوچ و چې کیدای شي د دغې کانفرنس په بنیاد باندې د او آی سي په مخالفت کې یو بل د اسلامي هیوادونو یو بل ډله مخې ته راشي. خو وروسته بیا وزیر اعظم بیا چې کله په 2006 کال کې فروری کې دغه کانفرنس بیا وزیر اعظم عمران خان لاړ، او هلته یې دام وویل چې کله مخکې دی په دسمبر 2019 کې دا کانفرنس وو دی نو راغلی دا یې غلطي کړې وه. نو په دغه بیان سره هم د سعودي عرب او دې تعلقات د پاکستان ډېر زیات خراب شو. خو اوس داسې ښکاري چې دې سفر سره بیا یو بنیاد د تعلقاتو کې خودر شو، لیکن وبه کتي چې ځکه چې سعودي عرب ولی هته دعوتن د پاکستان ورکړی شوی د وزیر اعظم هغه قبول کړی دی، او د اختر نه وروسته شاه محمود قریشي وایي چې سعودي عرب یو وفد به راځي پاکستان ته او دغه سفر په اړه باندې به خبرې کوي.
سمه ده، ډیره مننه ستاسو اوریدونکو. دا په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار چې تاسو ته تفصیل درکول، زه به تاسو ته هم وایم چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم د مایل 15 په سعودي عرب کې دی. د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو،
تاندی هیلی
په 12:30 بجو،
قانونی لاری
په پاوکم یو بجا،
پام کوا
په یو نیمه بجا،
هارون بچا هنری گړی
په 2:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو،
د مشال پنوم
په 4 بجو،
د مشال مرکا
په 4:30 بجو. تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو، د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند صدر او په قومي سملې کې د اپوزیشن لیډر شهباز شریف په لاهور های کورټ په لاهور ایئرپورټ د اف آی اے غړو هغه وخت رایسار کړی چې نن سهار وختي لندن ته د علاج لپاره روان وو. د مسلم لیگ نون سینیټر جاوید لطیف فینا دا په داسې کولو اف آی اے د عدالت توهین کړي او باید چې عدالت اف آی اے د مشر پر ضد د توهین عدالت نوټس جاري کړي. بلخوا د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری په خپل یو بیان کې ویلي دي دوی به د دې فیصلې پر ضد ټولې قانوني لارې خپلوي، ځکه چې د دوی په خبره دوی پر شهباز شریف دومره باور نه لري چې کینه بیرته په پاکستان ته راشي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر جاوید لطیف مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې د خالی پور سحر وختي شهباز شریف ته قطر د لارې لندن ته د علاج لپاره روان وو، چې د لاهور په هوایی ډګر د اف آی اے یا فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی غړو رای سار کړو. د نوموړي په خبر د پاکستان مسلم لیگ نون صدر او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف ته عدالت د تګ اجازه ورکړې وو، نو په داسې کولو سره اف آی اے د عدالت توهین یا سپکاوی کړي، باید چې عدالت د اف آی اے د مشر پر ضد د توهین عدالت کاروائی وکړي.
یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے کہ ایک ہائی کورٹ اجازت دے اور اس وقت ہائی کورٹ اجازت دے جب ہم
تھے یہ دیوئی دا توهین عدالت دے کہ یو ہائی کورٹ اجازت ور کړي او د اف آی اے د مشرانو او د نور خلق په موجودګۍ کې اجازت ور کړي دے. دغه دوران د شهباز شریف نه عدالت ټیکټ په وغوښتو او د ټیکټ د کتورستو اجازت ورکړه، نو د دې وروسته چې اف آی اے یا بل کومه اداره دا کار کوي نو دا عدالت توهین کړي. دوی د عدالتونو او د عدالتونو د فیصلو سره ټوکی کړي، نو باید چې د اف آی اے د مشر پر ضد نه یوازې کاروائی وکړي شي، بلکې عدالت د هغه پر ضد د توهین عدالت نوټس هم جاری کړي.
د له
هغې وروسته چې د جمعې په ورځ لاهور های کورټ شهباز شریف ته لندن کې د علاج لپاره د 8 هفتو د تګ اجازت ورکړی وو. مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهابالدین خټک نو پوښتل، نو هغه وی
کې یو لوی شکایت چې خلکو ته ویلو هغه دا ده چې د دې خفیه ادارې چې دي هغه پولیټیکل انجینیرینګ کوي، الیکشن ګټي په خلکو، سیټونه ورکوي خلکو ته، حکومتونو کې خلک راوړي او حکومتونو نه خلک وباسي. دا د قاضي فایزي صاحب فیصله تاسو وړاندې ده چې نواز شریف څنګه د حکومت نه وباسلی شو. بیا تازه ترین چې تاسو ګورئ چې دلته د جمهوریت د بهانې لپاره یو ډېر لوی تحریک روان شو، د چا په خیال کې نه و چې دا به ناکامه شي یا په دې کې به سسپلیټ راشي. د جمهوریت د بهانې تحریک یا کم اتحاد چې هغه مات کړو.
د پاکستان استخباراتي ادارو په سیاست کې د لاسوهنو تورونه رد کړي او په بیا بیا یې ویلي چې دوی په سیاست کې هیڅ لاس نه لري. د یادونې ده په دې اړه اف آی اے لا څه نه دي ویلي، خو بل پلو د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری جاری شوی یو بیان کې ویلي چې حکومت شهباز شریف ته د تګ د اجازت د فیصلې پر ضد به ټولې قانوني لارې خپلوي، ځکه چې دومره زر خو په جرګه کې هم فیصله نه کیږي چې کومه عدالت وکړه. او د شهباز شریف سره ګارنټي ده چې بیرته به پاکستان ته راشي، ځکه چې نواز شریف هم د علاج لپاره لندن ته تللی خو تر اوسه پورې بیرته وطن ته رانغی. یاد لري چې شهباز شریف د آمدن نه د زیاتو شتمنیو د لرلو او د منی لانډرنګ یا بهر ملکونو ته په ناقانونه طریقه پیسې لیږلو په مقدمه کې د لاهور هایکورټ نه په ضمانت دی.
اوریدونکو، په کوټه ښار کې او د بلوچستان په زیرو نورو لویو ښارونو کې سوداګرو د حکومت له لوري د لاکډاون اعلان نه یوازې رد کړی دی، بلکې خپل کاروبارونه هم خلاص کړی دي، چې له امله په کوټه ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه د پخوا په پرتله زیاته ده، ځکه چې ډیر خلک د اختر لپاره د شیانو د اخیستلو لپاره راوتلي دي. په دې اړه نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د صبح په نورو غټ ښارو کې د شنبې په ورځ زیاتره دوکانونه او کاروباري مرکزونه خلاص وو. د کوټ پر جنا سړک، کنداري بازار، لیاقت بازار او د ستا روډ تر څنګ د ښار په نورو برخو کې د سار رایسه دوکانونه، مارکیټونه او زیاتره کاروباري مرکزونه نه یوازې خلاص وو، بلکې د پخوا په پرتله د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته وه. په زیاترو دوکانو کې خلکو د کرونا او باس خد خود کېدو په خاطر احتیاط هم په پام کې نه ونیولی. په دې ترڅ کې د تجارو د احتیاطي مشران له لوري ویل شوي دي چې دوی به خپل کاروبارونه تر اختره پورې نه بندوي، ځکه چې زیاتره کاروباریان د دوی په وینا چې په کال کې د دې یوې میاشتې په تمه ناست وي. په دې اړه د انجمن تاجران بلوچستان مشر او دریم هغه وایي که حکومت د دوی په ضد سخت قانونونه پورته کوي نو دوی ودې ته چمتو دي.
په کار خدا و حکومت دا اعلان کړی و چې روډ په سندرو شتاته تاسو دکانونه نه بندوي، لیکن دا بعد امر غته خپل پیدا او پناه د پاره حکومت بیا نیو نیو عربي استعمالي ته کورونا ډرامې جوړ کړي دي. حکومت نن نه پوری دی او انسان د ماسک د نن نه دور کړي دي. په دې باندې څه دی وای زه د عوام سره تعاون کوم، مدبل کوم، نه پروشه کال و تاجر دی ور پیور کول سوی د نسس کال کول سوی. بیا موږ حکومت شش مشورې او کوشتار زموږ سره کښې نه موږ د خپل بازارونه په ټایمینګ سره تقسیم کو، یعنی کڅوک بوتونه خرسي دغه به موږ ټایمینګ جلا کو، کڅوک برو غړیو نو د کریانه سامان خرسي دغه موږ ټایمینګ به دغه ور جلا کو، کڅوک کپڑے خرسي
مرکزی ادارے پر پریکړو د عملی کینه ګرځولو په خاطر ټول ګامونو پورته کول ته تیار دی.
اوس تیر کال یو څو افته موږ لاک ډاون وکړه، مجبوری وو. کرونا ختم شوی خو نه دی، کم سو موږ پابندیان ختم کړه. پرته چې دی کرونا کیسز تیر میاشت ډیر زیات شو، تیر میاشت تقریبا 2800 کیسز رپورټ شو، په جون کې 6000 وو، نو د جون بعد دا سیکنډ هایسټ ریټ د پازیټیویټی د تیر میاشت. نو دا کم پازیټیویټی ریټ دی چې سړی وګوري پریشان کون صورت حال دی. سبا ورځ خلک ډیر نه جوړ کیږي، خدا نه خواسته وات واقع کیږي، بیا نو هاسپټل دغه پریشر به دغه بوج به ټوک بیا د خلکو علاج کولای نه شي. نو تاجر برادری سره یو خاص دی، یو ریکوست دی چې کوم فیصله کړی دی پر دې دی عمل درآمد وکړي کني کول بیا خو نو ګره ګورنمنت کوم فیصله کړی دی داغه وایلیشن چې څوک کوي قانون مطابق هغه خلاف کاروایی خو کیږي.
دلته خبره ده د ونی ورده چې په پاکستان کې د کرونا او با په کیسو کې د زیاتوالي وروسته نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر یا ان سی او سی د مې په څلره منېټه پریکړه کړې و چې د مې د 8 منېټ څخه بیا د مې تر 14 منېټ پورې به نه یوازې د ټول صوبو ترمنځ د هر ډول سواری موټرانو تګ راتګ بند وي، بلکې په غټ شارو کې به بازارونه او مارکیټونه هم تر اختر پورې بند ساتل کیږي. خو صوبایي حکومت په صوبه کې وسوارلي موټرانو ته د 50% سواریانو د وړلو اجازه ورکړې ده. بلخوا د بلوچستان حکومت لاله مخه د اختر په شپو کې پر سیلانیانو باندې بندیز لګولی دی چې هغه د بلوچستان غرنۍ او ښایسته سیمې زیارت، پیرغیب، ازرګنجي پارک او نور د سیل وځایو ته نسي ورتلی، او که څوک هلته ورځي نو د هغو په ضد به سخت ګامونه پورته کړي. هلته په خیبر پښتونخوا، اسلام آباد، لاهور کې د حکومت له لوري پر اعلان شوي لاکډاون باندې عمل پیل شوی دی او زیاتره دوکانونه او کاروباري مرکزونه نن تړل شوي وو. دغه ډول په کراچي کې به د سبا ورځې څخه پر لاکډاون باندې په بشپړه توګه عمل پیل کیږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ان سی او سی د رپورټ له مخې په تیرو 24 ساعتو کې په پاکستان کې د کرونا وبا څخه 160 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه ډول څلوېښت زره یو سل درې کسانو کرونا ټیسټ سوی وو. په هغه کې په څلور زره یو سل نه کسانو کې کرونا مثبت ښکاره سوی دی او د مثبت کیسو کچه و اته اشاریه څلور پنځوس ته رسېدلې ده. د دې سره سره په ملک کې د کرونا وبا څخه د مړو شمېره و اتلس زره اووه سوه اووه نوي ته رسېدلې ده. د دې تر څنګ په کرونا تر اوسه د اخته سوو کسانو شمېره و اتل لکه څلور پنځوس زره دوه سوه څلوېښت ته رسېدلې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، په پیښور کې د تاجرانو بیلابیلو تنظیمونو د احتجاجي مظاهرې له لارې د حکومت غوښتنه کړې ده چې د ټولبند پریکړې ته دې بیا کتنه وکړي. صوبایي حکومت د مې اتمې یعنی له ننه تر مې شپاړسمې پورې ټولبند اعلان کړی چې مقصد یې د کورونا وایرس کیسونو مخنیوی کول دي. تاجران وایي کچري حکومت خپله فیصله واپس وانخلي نو د غوښتنو منلو پورې به احتجاج ته دوام ورکړي. صوبایي حکومت د تاجرانو د تازه غوښتنو په اړه سندي ویلی، خو تر دې مخکې صوبایي حکومت پریکړه وکړه چې د روژې په اخیری او اختر ورځو کې د ګڼې ګوڼې مخنیوي لپاره ټولبند لګوي. نور تفصیل د غلام غوس په دې رپورت کې اورو چې د مظاهره چانو پر غږونو پیلېږي.
دوی د پېښور د بیلابیلو بازارونو نه د جلوسونو په شکل کې د پېښور په قیصخانې بازار کې راجمع شو او د اتم مینه تر شپاړسم مې پورې د روژې او اختر په ورځو شپو کې د ټولبند یا لاکډاون په ضد خپل خفګان څرګند کړو. په دغه مهال د سوداګرو د ښار د تنظیم جنرال سیکرتر عبدالرزاق چترالی مشال ریډیو ته وویل چې د اختر وروستو دوی هر رقم ټولبند کولو ته تیار دي، خو د روژې په دې اخیرنو ورځو کې دی حکومت ټولبند نه کوي.
دا پنځه ورځې کم از کم موږ ریلیف راکړي چې د اختر سیزن خپل خلک وباسي، هر سړی د اختر ته ناست دي. اختر نه پس تاسو موږ وزیر اعلی صاحب ته موږ دا ویلو چې اختر نه پس پنځلس ورځې موږ تاسو تیار یو، پنځلس ورځې بې شکه تاسو کار کوي ولګوئ. نو موږ ورته دا وایو کچرته حکومت زموږ دا تجویز ونه منلو کوونه شونه د پیر نه به موږ یقینا خپل نور الله عمل کوو، مستقل احتجاج ته براوزو.
د احتجاجي لاریون پر مهال ځینې نور احتجاج کوونکو په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د اختر سره تړلي کاروبارونو لپاره دوی سوداګانی په قرضو راوړي دي او د دوکانونو د تړلو سره به دوی د سختو مالی توانونو سره مخامخ شي.
د جنگیرپورې بازار کم چې چپل مارکیټ باندې مشهور دی د هغې صدرې ما نو سپلای چې کم دی په کال کې دا تین سو پینسٹھ ورځې زمونږ کار خرابي. په تین سو پینسٹھ ورځو کې همدغه آخري دس ورځې پرچون فروش چې مونږ کم دي دغه ناست دي. مونږ به دا پیسې را کیش کړو، مونږ باندې د دنیا قرضونه دي. هغه قرضدارو له به خپل ورکو، هغه به مخکې لاور منډې له ورکي، کسور منډې له به ورکي، او کنه مونږ مجبورۍ چې مونږ د خپل مالونه راوباسو دغه په دې کیسخانې چوکي اوسېږو. نو داسې به کوو ولې چې نن یو سپلای چې کم دی هغه په هزار بارہ سو خرڅېږي. د اختر نه پس دغه نو یت داسې شي وای چې اختر تیر شي خلک نګریزه په دیوال باندې تپی.
حاجی اشتیاق احمد مې نوم دی، د تاجران پېښور سیټي چیرمن یم. دا مونږ نن یو هفته له خوده مخکې مونږ د وزیر اعلی صاحب سره میټینګ کې ناسو. نو وزیر اعلی صاحب راته ویل چې را زمون کوشش دا دی چې مونږ تاسو له اخري او درې ورځې ورکو، لکه سپلو والا، بوټانو والا، ګارمنټس والا، دا کاسمیټکس والا شو. نو دا هغه به اوسې دی هغه دې چې زموږ انکاري شوی دی. فورم باندې احتجاج هم دی دا غارو کو چې حکومت موږ د خپل پیغام رسول چې مهرباني وکړه دا د لاکډاون په اړه کله تم کا خدا دې کا لاکډاون چې دی دا څنګه پاس ولا دا.
دوی په دغه احتجاجي مظاهره کې د تحریک انصاف په صوبایي حکومت نیوکه وکړه، خو په سمدستي توګه د حکومتي چارواکو یا صوبایي وزیرانو لخوا د دغه نیوکو په جواب کې سندي ویلې شوې. البته په دغه اړه د وزیر اعلی هاوس لخوا په خپور شوي بیان کې ویلې شوې وو چې د ټولبند فیصله صوبایي حکومت نه بلکې د کورونا د مخنیوي د قامي کمانډ او اپریشن لخوا د ټول هیواد لپاره شوې وه، او صوبایي حکومت پابند دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي د قامي ادارې په لارښوونو عمل وکړي. او دا ځکه چې د روژې په اخیرانو ورځو او د اختر په ورځو شپو کې د زیاتې ګڼې ګوڼې د وجې د کورونا وایرس د خورېدلو ډېره زیاته اندېښنه ده. بلې خواته د اطلاعاتو د محکمې لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې د اتم مئی نه تر شپاړسم مئی پورې نه یوازې په بازارونو کې د خوراکي شیانو او دوایانو د دوکانونو نه علاوه په نورو کاروباري او تجارتي هلو ځلو بندیز لګول شوی، بلکې د یو ښار نه بل ښار ته د سورلو د ګاډو په تګ راتګ هم بندیز لګول شوی. البته د اختر لپاره خپلو کلو ته د ولس د تګ لپاره حکومت په اتم او نهم مئی د ترانسپورت د ګاډو لپاره نرمي کړې ده او خلک دی په دغه دوه ورځو کې خپلو کلو ته ځانونه ورسوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو، له شمالي وزیرستانه د کامی سملې غړي محسن داور د ولسمشر عارف الوی په نوم په یو لیک کې غوښتنه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې د امنیت په خراب وضع او پرمختیايي کارونو کې د ځنډ په موضوع د پارلمان شریکه غونډه راغوښتل شي. دا په داسې حال کې ده چې په وزیرستان کې په عادي بګړو او امنیتي سرتیرو په بریدونو کې ډیروالی راغلی دی. بلخوا حکومت وایي سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره هلې ځلې روانې دي او غواړي چې د سیمې د پرمختیا لپاره مناسبې نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیری ناور.
په داسې حال کې چې په قبایلي ضلعو کې هدفي بریدونه او د ترهګرې پیښې په ډېرېدو دي، له شمالي وزیرستانه د پارلمان استازي محسن داوړ د مے په شپږمه د یو لیک له لارې د ولسمشر عارف الوی نه غوښتنه کړې ده چې په دغه موضوع د بحث او حل لارې موندلو لپاره دی د پارلمان شریکه غونډه راوغواړي. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې سیمه یو ځل بیا د بېقرارۍ لور ته روانه ده، خو دوی ته په پارلمان کې په دغه موضوع د خبرو موقع نه ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه اوس مجبور شو چې ولسمشر ته د پارلمان د شریکي غونډې لپاره یو رسمي لیک ولیکي.
دلته دهشتګردي یو ځل بیا د پښتونخوا د یو سر لواله تر بل سره پورې بیا سر راوچتوي او دا ټارګټ کېږي چې هم زیات شوي دي. په دې باندې په کار ده چې په اسمبلی کې بحث وشي. خو بالاغه زما خبره دي په یو غوړه ته په بره به ویسه. نو ما بیا ملګرو سره چې مشوره وکړه دا فیصله وکړه چې زه یو فارمل لیټر ولیکم صدر پاکستان ته. ضرور دغه شان خبره ده، داسې حالات دي په وزیرستان کې خصوصا او بیا په ټول پښتونخوا وطن کې په یو رنګ په بل رنګ بدم نه ده. دې باندې چې یو جوائنټ سیشن وشي د پارلیمنت د قومي اسمبلی او سنټ او په دې خبره ډسکشن وشي چې مثال دا ولې دا وجوهات سدي او د دې کیسې بیا د حل لار سره
د ولسمشر د دفتر لخوا لا په دې اړه سندي ویل شوی، خو د قانون د لاندې ولسمشر د پارلمان غونډه د وزیر اعظم یا حکومت په مشوره راغواړي. بلخوا له جنوبي وزیرستانه د متحده مجلس عمل د قامی اسمبلی منتخب استازي محمد جمال الدین وایي چې په جنوبي وزیرستان کې تر ټولو غټ ستونزه د ځمکني ماینونو ده چې تر اوسه یې ګڼ شمېر خلک وژلي او مازوره کړي دي. نوموړي زیاته کړه ښه خبره ده چې په دې ټولو موضوعاتو په پارلمان کې بحث وشي او د ستونزو د هواري لاره راوستل شي.
لینډ ماینز په حواله سره مشترک خدشه شته دی، هلته ډېر زیات ځکه چې دا ډېر زیات بچاو شوی دی کنه. ځانه نو ځانه بنیاد باندې چې هلته یو واقعه پېښېږي، د چا لاس پرې شوی وي، د چا پښه پرې شوی وي کنه. هلته ترکیاتي کارونه بالکل نیستو نابود دي، زیرو بټه زیرو دي. نو موږ خو څو ځله دا اراده هم وکړه کنه چې دلته لاړ شو. په دې حواله سره چې دوی ولې هلته چې کوم د علاقې ممبران دي دوی د هغې په احتماس نه اخلي، هغې ته پانه نه ورکوي، دا خو د انصاف تقاضا نه ده. د قبایلو کوم هم مسایل دي په کوم شکل کې دي کنه په غېده بالکل پرمان شي خبره وشي.
خو حکومت دغه تورونه ردوي او وایي د سیمې پرمختیايي په لومړیتوبونو کې ده. د واکمن تحریک انصاف د قامی اسمبلی استازي اقبال خان افریدی وایي چې په قبایلي ضلعو کې د امنیت وضع اوس ډېره ښه شوې ده او داسې یوه وسلواله ډله نشته چې په منظمه توګه خپلې هلې ځلې پر مخ یوسي. نوموړي زیاته کړه
داسې واقعات چې هغه یکه دوکا دا په امریکا او په بهر ملکونو کې کیږي، خو منظم تحریک چا کوم وو د خلکو خلاف د سټیټ خلاف چلی دوغه ختم شوه دي. د چهارشنبه په ورځ د وزیر اعظم په مشرۍ کې د ټولو امینګانو سره د کی پی وزیر اعلی او سره د اسد عمر او سره د تیمور جګړه په دې باندې میټینګ شوه دي چې قبایلی علاقې خصوصي د توجه قابل دي د کور کمانډر سره او د آرمی چیف سره او د آی ایس ای حکوم چیف ته هغه سره موږ دا خبر ان شاء الله په لنډو ورځو کې به کوو چې دا قبایلی علاقو کې حکوم یکه دوه واقعات کیږي چې یا چاله دمکیانی ملایويږي دا هغه سره د بابو کې
د یادونه وردا چې د سیمینا د را رسیدلیو راپورونو تر مخه روان کال په شمالي وزیرستان کې شل هدفي بریدونه تر سره شوې دي چې پکې قومي مشران او عادي وګړي په نخښه شوې دي. ځایي ولس او چارواکي وایي چې تیر کال د غلطا ټول شپږ سلويخت هدفي بریدونه تر سره شوي وو چې پرځ د مقامي خلکو پراخ احتجاجونه هم کړي دي.
مشال رادیو ته غوږی دونکو د مازیګر 5 بجې کیدونکو د لنډ خبرونو د پوریوال کاکړ نو
پاکستان او سعودي عرب د خپل خراب اړیکو شکولو لپاره یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي دي. د دوی اړیکې له څو میاشتو راهیسې د کشمیر مسلې پر سر خرابې وي. پاکستان د هند تر واکلاندې کشمیر کې له بشري حقوقو د مبینه سرغړونو په اړه د سعودي عرب برسته غوښتي وا خو سعودي عرب د هند په ناراضه کولو کې ډیر محتاط اوسېدلې ده. د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې د مسلم لیگ نون ډلې مشر شهباز شریف نن دوه ته لتګ ګرځولې ده. د مسلم لیگ نون ډلې ویاندی مریم اورنگزیب رسنۍ ته ویلي دا پر دې سربېره ده چې د ایف ای ای دوه غړي د مئی پر اوه محل تناسو چې د لاهور های کورټ شهباز شریف ته د علاج لپاره د تګ اجازه ورکړې وه. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي دا د تحقیقاتو د وفاقي ادارې د مشر واک دی چې د چا نوم په تولیس کې اچوي او د چا هغه باسي. په مومند ضلعه کې د اوبو یو سیمټي ټینکۍ ماتېدو اوه ماشومان وژلي او یو یې ټپي کړی دی. د پولیسو مرستندوی څانګې یوولس 22 مشال رېډي ته ویلي چې دا پېښه نن غرمه رامنځته شوې ده. د بلوچستان تجارانو د کوټي په ګډون په زیاتره لوی شهرونو کې د حکومت لخوا اعلان کړی ټولبند رد کړی او دوکانونه اخلاص ساتلي دي. بل پلو د پېښور تجارانو هم د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د اختر په ورځو کې د ټولبند نه لګوي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس ناروغي مخنیوي لپاره په ټول ملک کې لنن څخه د مې تر 14 ټولبند اعلان کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرداري ورکړی دی چې که طالبان د سولې لار غوره نکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. زلمی خلیلزاد دا خبره سیمه ته د خپل سفر په پای کې پر ټوټر پاڼه لیکلې ده. او د هند وزیر اعظم نریندر مودی په ملک کې د کورونا وایرس ناروغي لا خپرېدو مخنیوي لپاره د سخت ټولبند په لګولو کې له زیاتېدونکو فشار سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د هند د حکومت په وینا په دې ملک کې په تیر اوو ورځو کې تر ډېر سلکه زیات کسان په دې ناروغي اخته شوي دي.
مشال رادیو ته غوښتونکو لنډ خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ نوریده او سرازو یو بل موضوع ته. ایران د نړۍ د پیاوړو هیوادونو له چارواکو سره د اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ورګرځېدو په هدف سلورم پړاو خبرې پیل کړې دي. د خبرو دا پړاو پرون د جمعې په ورځ په ویانا کې پیل شو. له تیر اپریل میاشتې له لومړۍ ورځو په ویانا کې دا هڅې پیل شوې دي چې امریکا بیرته د 2015 کال اټومي تړون ته وروګرځي. د مشال ریډیو د افغان څانګې د مشال ریډیو د انګریزي څانګې مرکزي څانګې ریپورت په دې اړه خبر کړی دی چې زموږ همکار اسدالله لودین یې تاسو ته وړاندې کوي.
په ویانا کې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو خبرې پر دې تګلارې ورټولې وې چې څنګه واشنگټن پر تهران بندیزونه لري او ایران څنګه بیرته د خپلو ژمنو عملي کولو ته مخه کړي. له پرونیو خبرو سره هماله د ایران دولتي تلویزیون د هغه هیواد د ستر مرکچی عباس عراقچی له قوله راپور ورکړ چې ویلي دي واشنگټن چمتووالی ښودلې چې پر ایران لګول شوي بندیزونه به لري کوي. عراقچی ویلي ایران له دې هم ډیر څه غواړي. تر اوسه خپل ایران او امریکا مخامخ دې خبرو ته نه دي ناست. خو د اټومي تړون نور لاسلیک کوونکي لکه روسیا، چین، فرانسا، بریتانیا او جرمني د دوی منځګړیتوب کوي. ویانا کې د خبرو څلورم پړاو د ښکېلو هیوادونو د بهرنۍ چارو د مرستیالانو لخوا ترسره کیږي، خو په ورته وخت کې په همدې هدف د کارپوهانو بحثونه هم روان دي. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي اداره یې غواړي چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو اټومي تړون ته وګرځي، خو په دې شرط چې ایران خپلې ژمنې پر ځای کړي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبری اژانس د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې د لانجې دواړه لوري ایران او امریکا لیواله دي او داسې نښانې څرګندې کړي چې تړونکي کړیو ژمنو ته ورګرځي. د ویانا په خبرو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف په یوه ټویټ کې ویلي دواړو لوریو ژمنه کړې چې په دې هدف پیل شوې خبرې به ګړندۍ کوي. هغه لیکلي داسې ښکاري چې ټول دا چمتووالی لري چې یوې هوکړې ته د رسېدو تر وخته په ویانا کې پاتې شي. خبرو کې د اروپایي ټولنې د پلاوي له اړخه ویل شوي چې کارپوهان به په راتلونکو ورځو کې هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړي. له دې خبرو یوه ورځ مخکې د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي وو چې څو اونیو پورې یوې هوکړې ته رسېدل امکان لري، خو په دې شرط چې ایران سیاسي پریکړه وکړي. په همدې حال کې بیا رویټرز آژانس د اروپایي چارواکو په حواله ویلي لا هم تړون ته د ورګرځېدو په برخه کې د ایران او امریکا دریځونه سره لري دي. د ایران او د نړۍ د قدرتونو اټومي تړون 2015 کال کې په دې هدف لاسلیک شو چې ایران به له اټومي فعالیتونو لاس اخلي او بدل کې به یې پر ایران د لویدیځ لخوا لګول شوي بندیزونه لري کیږي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2013 کال کې په یو اړخیز ډول له دې تړونه ووت او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول. له هغه وروسته ایران هم په خپلو اټومي تاسیساتو کې د یورانیمو په خولو ته مخه کړه.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو لوړپړو غربي ډیپلوماټانو پر طالبانو غږ کړی دی چې نا اعلان شوې پسرلنی عملیات زر تر زر پای ته ورسوي او د سولې خبرو ته دی راوګرځي. دا خبره په هغه غړې اعلامیه کې شوې چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې، فرانس، جرمني، اټلی، ناروې، برتانیا، امریکا او دغه راست ناټو ځانګړو استازو په برلن کې تر خپل غونډې وروسته خبره کړې ده. طالبانو هم په دغه غونډه کې ګډون کړی وو. په دې اړه نور تفصیل د اسد الله لودین نور.
د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ډیپلوماټانو یو ځل بیا په یو وخت له افغانستان کې د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه کړې او د جګړې د دوام ډیره پړایې پر طالبانو اچولې ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې، فرانسې، جرمني، ایتالیا، برېټانیا، ناروې، امریکا او دغه راز ناټو ځانګړو استازو برلین کې تر غونډې وروسته پرون جمعه په دې اړه یو ګډه اعلامیه خپره کړې. د دې شلمادیزې اعلامیه په سر کې راغلی چې دا هیوادونه د امنیت شورا له پریکړې لیک سره سم افغانستان کې د هغه حکومت مخالفت کوي چې د زور للارې واک ته ورسیږي. په اعلامیه کې راغلی د زور للارې واک ته رسیدونکي حکومت د سیمې بې ثباتۍ ته هم یو ګواښ ګڼل کیږي. د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی هم د ویډیو کانفرنس له لارې د برلین غونډې ته یو ځای شوی وو. غونډې ته د طالبانو د مرکزی پلاوی مرستیال عباس تانکزی ویلي دوی سولې ته ژمن دي، خو باید د دوه تړون عملي، د دوی زندانیان خوشي او د مشرانو نمونه یې له تور لسته ووزي.
د سولې په اړوند پالیسی په ارتباط باندې د افغانستان اسلامي امارت له کوم وخته چې تاسیس شوی ده، له وخته تر اوسه پورې همیشه په داخل د افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې ډېرې هلې ځلې کړې دي او ډېر ګامونه یې اخیستي. بلکې زه په حقیقت کې ویلی شم د اسلامي امارت ابتدا پیدایش هم د صلح په خاطر باندې.
لویدیځو ډیپلوماټانو ویلي اړتیا ده چې د افغانستان د سولې تګلاره ګړندۍ شي او په خبره یې د چاره کې له حکومت او طالبانو سره په ګډه کار کوي چې یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. اعلامیه کې پر طالبانو غږ شوی چې نا اعلان شوي پسرلنی عملیات ودروي او ژر تر ژره روغتونونو، ښوونځیو، جوماتونو او نورو عامه ځایونو ته نږدې بریدونه پای ته ورسوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي دوی پسرلنی عملیات نه دي پیل کړي او په خبره یې اوسنۍ جګړې یې د حکومت جګړو ته یو ځواب دی. هدفي وژنې د اندېښنې وړ بله موضوع ده چې دغو ډیپلوماتانو بحث پرې کړی او ویلي دي د مدني فعالانو، د رسنیو د کارکوونکو، د بشري حقونو د ملاتړو، روغتیا پالانو، عدلي کارکوونکو او نورو ملکیانو د وژنې کمپاین باید پای ومومي. افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال زیات شوی چې له دغه هیواده د امریکا او ناټو ځواکونو وتل پیل شوي. لویدیځو ډیپلوماټانو په دې اعلامیه کې ویلي دې موده کې د نړیوالو ځواکونو خوندیتوب هم ورته مهم دی او خبرداری ورکړی که چېرته د دوی پر ځواکونو افغانستان کې د طالبانو لخوا برید کیږي پیاوړی ځواب به ورکړي. په همدې حال کې طالبانو سره د افغان دولت د مرکزی پلاوی مشر معصوم ستانکزی وایي جګړه د هیچا په ګټه نه ده او په خبره یې طالبان باید د سولې په اړه مسؤلانه فکر وکړي. ښاغلی ستانکزی پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي بریا د ولس په هوساینه کې ده او په خبره یې سوله د وطن د ژغورلو یوازینۍ لاره ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اوریدونکو د خیبر قبایلی ضلع انتظامی چارواکي وای پر تورخم دروازې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره لارښوونې عملی کړې دي. د دوی په وینا تورخم لار به د مای تر شلمې پورې تړلې وي او دواړو غاړو خلک به تګ راتګ نشي کولی. دوی وای هغه ټول وګړي به ټیسټونه کوي چې پاکستان ته داخليږي او په دې لړ کې ټول انتظامات هم کړي دي، خو افغان وګړي وای چې پر تورخم دروازه محدودیتونو لګولو سره ستونزو سره مخامخ شوي دي. نور تفصیل فرهاد شنواری نور.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د کورونا د مخنیوي ادارې ان سی او سی په وینا یې د مې 15 نیټې نه په تورخم نوې لارښوونې عملي کړې. دوی وای تر مې 16 نیټې پورې په تورخم دروازه افغان وګړي پاکستان ته نشي را داخليدای او پاکستانی وګړي پرې افغانستان ته نشي وروړېدای، خو هغه پاکستانی وګړي چې په افغانستان کې ایثار دي پاکستان ته په دې شرط را داخليدای شي چې د کورونا ټیسټ منفي وي. که ټیسټ مثبت وي نو اته ورځې لپاره به کارنټین ته لګل شي، او چې بل ټیسټ منفي راشي نو بیا به خپل کور ته د پرېښودو اجازه ورکولی شي. همدارنګ افغان وګړي کولی شي چې د بغیر ټیسټ خودلو په تورخم دروازه پاکستان نه افغانستان ته واوړي. چارواکي وایي په دې موده کې به افغان وګړو ته د خپل مړیو جنازې وړو راوړو او میډیکل ایمرجنسی ته د تګ راتګ اجازه ورکړي. د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر او د کورونا کنټرول کولو پروګرام انچارج ډاکټر ایوب مشال ریډیو ته وای چې مونږ په تورخم باندې دغه عمل ته خپل تیاری مکمل کړای
او دا ټیسټونه بم ټولو ته کوي چې کم پاکستانیان راوړي، ځکه چې په هغې کې به افغانیان نه وي. دغې نه بعد بیا 15 تنان هلته په ډیوټۍ باندې مونږ ډیپیوټ کړل چې په هغې کې درې فیمیل هم دي، لکه ښځې زموږ سره پکې هم شاملې دي. په هغې کې مونږ 15 ټیمونه جوړ کړل، 15 به ناست دي او 15 ټیمونه، یو ټیم به د دوو تنانو باندې، لکه دوه تنان به په یو ټیم کې وي، یو به د پوزې نه ټیسټ اخلي او بل چې کوم دی هغه به ټیسټ کوي. هغې ته مونږ ریپیډ ټیسټ وایو. ریپیډ ټیسټ تقریبا 15 منټو کې دا غیر رزلټ موږ ته ملاویږي. نو چې کم سړی پازیټیو وي د ریسکیو، چې کم زموږ سره امبولنس ولاړي د ریسکیو تنان ولاړي، یا یو امبولنس یا دوه امبولنس یا درې داسې دوی ته څلورو پورې لکه هغه کړی ده، نو هغه به ټول چې کم پازیټیو راشي هغه به ته 4-5 پورې په یو امبولنس کې کینو او ډایرکټ په کوارنټاین کېږي په هغه کې په لنډی کوتل اسپتال کې.
په پیښور کې د افغانانو اتحادیه مشر اسمت الله توخی وای چې په تورخم دروازه باندې محدودیتونه ولګي نو دوی ډیر مشکل سره مخ کیږي.
د کورونا د وجه نه پروس کاله هم په منګه ډیر مشکل پیدا شوی. یو تعداد خلک چې زنانې بره تلی وي بره بند وي، سړی دلته پاتیو زنانې بره وي، یا چې بعضې سړی بره تلی وو هغه بره بند پاتیو زنانې دلته وي، بچي بے وارث وو. خلق لډیرو سخت ستونزو سره مشکل سره مخ دي. دا تورخم پوله زمنګ داسې سوداګری پوله ده، تجارتی پوله ده، او په دې باندې د دواړو ملکونو تجارت ډیره وده کوي، ډیره ترقی کوي. دا چې کله دی وی ورځ لپاره بندیږي ډیر سخت اثرات ورزي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم باندې تجارتی هلې ځلې بحال وي او ډرورانو لپاره چې کوم احتیاطي تدابیر غوره کړل شوی هغه به عملي کوي. د هر ډرور ټیسټ به هم کولای شي، که کورونا ټیسټ مثبت راشي نو دوی به هم کارنټین ته لګل شي. پاکستانی چارواکي وایي دغه ګامونه د دواړو خواوو ولسونو د صحت په خاطر پورته کړي چې د کورونا د خورېدو مخنیوی وکړي. په تورخم کې مسافر لپاره دا شرطونه په داسې حال کې خودل شوی چې په پاکستان کې د کورونا د درېمې څپې په مهال مثبت کیسونو او کورونا له وجې مرګونو کې اضافه شوی، او په ټول ملک کې یو ځل بیا یو شمېر محدودیتونه لګول شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو ته غوښتونکو د پاکستان په ټولو صوبو کې د کورونا واکسینو ورکولو لړۍ دوام لري. حکومت هیله څرګنده کړې ده چې د کال تر پای شاوخوا لس ملیونه یعنی لس کروڑ وګړو ته دغه واکسین ورکړل شي. له دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې وار له مخه لا د کووډ 19 واکسین ورکولو لړۍ پیل شوې ده، خو په پاکستان کې ځینې خلک د دې واکسین په اړه د توهماتو او پروپاګندو ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو کبله زړه نه ورته خکبي. په دې اړه تفصیلی راپور زموږ د همکار احمد شاه زمینا ورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فبروري پر دویمه ناوخته په اسلام آباد کې د واکسین ورکولو کمپاین پرانیسته وکړه او زیاته کړه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالان ته ورکول کیږي، ځکه هغوی د ناروغانو د درملین له کبله له زیات خطر سره مخامخ وي. د نوموړي په وینا په دویم پړاو کې به دا واکسین د زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي. پاکستان ته د فبروري پر لومړۍ نیټه د چینایي شرکت ساینوفام د 15 لک کورونا ضد واکسین خوراکونه ورسېدل. د وزیر اعظم وینا وه چې واکسین به څلور واړو صوبو ته په منصفانه ډول ورکول کیږي. په پاکستان کې ځینې خلک د کورونا واکسین په اړه د توهماتو او پروپاګند ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو له کبله واکسین لګولو ته زړه نه ښه کوي. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې هم لاس پر لاس کیږي چې پکې دا ډنډوره خپرول کیږي چې د واکسین په لګولو سره د خلکو څارنه کیږي. په کوټه کې د فاطمه جنات چیست ان جنرال هسپتال د سینې او نری رنز ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر شیرین خان دا ډنډوره ناسمه ګڼي او وایي چې واکسینونه یوازې د وایرسونو او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړیږي.
په دنیا کې چې کوم واکسین لګیږي د هر ناجوړې خلاف چې وي، دغه مقصد دا وي چې انسان لغه ناجوړې بچاو کې. ځینې چې کوم واکسینونه دي هغه سخل چې دي هغه 100% بچاوي، سلو کې سل بچاوي، ځینې داسې دي 90% بچاوي، ځینې 60% بچاوي. نو د هر واکسین خپل یو استطاعت وي د مرض د بچاوي. دو چې کوم د کورونا خلاف واکسین جوړ شوی دی، په دغه کې مختلف قسمونه دي او دا دوه ډوزه په کار وي. عموما چې دونه زیات تحفظ انسان ترلاسه کوي.
ډاکټر شیرین زیاتوي چې په لومړي سر کې یو شمېر خلکو د کورونا وجود هم نه مانه، خو وروسته چې په خپل سترګو ولیدل نو زړه یې ومنل. له دې وړاندې په پاکستان کې د پولیو یا ګزړ د مخنیوي واکسین په اړه هم ورته اوازې او پروپاګند خپور شوی چې ګواکې دا واکسین د انسان د اولاد پیدا کولو قوت کمزوري کوي، خو ډاکټران دا هر څه ناسم ګڼي او له خلکو غوښتنه کوي چې د وایرسونو او ناروغیو د مخنیوي لپاره د واکسین وکاروي. د کوټې په بولان میډیکل یونیورسيټي کې د نفسیاتو د څانګې مشر پروفیسور ډاکټر غلام رسول وای چې په خلکو کې د بدګمانۍ یا ناسمې انګیرنې درې مهم لاملونه دي.
اول دا چې یو څه شي انفارمیشن نه لري، یو یا که څه انفارمیشن نه اطلاع لري هغه په نشه شو طریقه باندې سمجاولي، یا چې سمجاوي هم کوي په حساب د هغه شي خپل تجربه نه کړي. او د دې لپاره د پریوینشن هم دا دی چې سړی با کمیونټي چې دا یا هغه خلک چې هغه له دې سره ونربل یا ودې ته مخامخ واغو ته تعلیم ورکړي، خبروي به خبرتای ورکړي، بیا به لاغه خبرته سره سره خالص دي هغه به قاعده په دې باندې ټرین کړي. اور بل دریم شهیداد ایدیل خلچ کم دی، لکه اوس مثال ډاکټر دی، ملا دی، سیاستدان دی، دغه علاکه واغو ته به هغه شبکسین هغه شهور کې چې خلک ورته وویني چې دا ایدیل سړي چې ولګول نو چې هغه لګولې چې ما د پاره څه ساده.
نو موري زیاتوی ډاکټران ته په لومړي سر کې د واکسین ورکول یو لامل دا هم دی چې نور خلک په خپل سترګو وګوري چې دا هیڅ ډول تاوان نه لري. د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا مشر پروفیسور ډاکټر قبله ایاز بیا وایي چې د ناروغیو له درملنې خلک راګرځول یا پر ضد یې منفي ډنډوره خپرول د اسلام ضد کار دی.
بد کار دی چې خلک خطراتو ته مخامخ کې او بیمارو ته مخامخ کې، بلکې دا اوس بیماری نه دا وبا ده. نو یقینا چې د انسانیت خلاف یو ډېر غټ جرم دی که څوک دا قسم کیسه کوي او د مخلوق ته خدای تعذاب ورکول دی، تکلیف ورکول دی، ایزا ورکول دی. یقینا چې الله پاک خدا سے انداز چرتن دے خوښ کړي.
د پاکستاني وزیر اعظم د روغتیا چارو صلاحکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې نوموړي هیله لري چې د روان 2020 کال تر پای به د پاکستان په څه باندې 240 میلیونه نفوس کې شاوخوا 100 میلیونه یا 10 کروڑه اړ وګړو ته کورونا ضد واکسین ورکړل شي. د دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې وار لمخ را د کووېډ 19 ضد واکسین ورکول لړۍ پیل شوې ده. کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې څرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو ته خپور شوی دی.
د
مشال ریڈیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
تاندې هلی
په دو لسنی مو بجو
قانوني لارې
په پا پاوکم یو بجا
پام کوا
په یو نیمه بجا
هارون بچا هنری غړی
په دو نیمه بجو
د ځوانانو غږ
په درې نیمه بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمه بجو
مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو د پاکستان افاقي حکومت وی هیواد به په راتلونکو څو ورځو کې په نړۍ کې د آنلاین سامانونو خرڅون کې تر ټولو مشهور ویب پاڼه امازون کې شامل شي. د چارواکو په خبره کمپنی او وګړي بعد رجسټریشن وروسته د انټرنیټ د لارې روزګارونه شروع کولی شي. بلخوا د آنلاین سامانونو خرڅونکو د دې ګام هرکلی کړی دی. ځینو خزینو سوداګرو مشال رادیو ته ویل چې دا یو غوره موقع ده او باید معیاري سیزونه نړۍ ته د خرڅ لپاره وړاندې کړی شي. نور تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان نور.
دا سرمایه کاری او سوداګرۍ لپاره د وزیر اعظم عمران خان صداکار عبدالرزاق داود وای چې تیر یو کال راسه په دې اړه هڅه روانه کړې وي او اخر پکې بریالي شو، ځکه د دې په وینا د سره به نه یوازې معیشت ته ګټه وشي بلکې کورونو کې ناس ځوانان او پیغلې کوم چې د کورونو نه روزګارونه کوي ورته به ګټه فایده وشي او ډېر خلکو د ښه روزګار ذریعه به هم جوړ شي. او امازون پاکستان ته راوستل د دې د ای پالیسۍ یو مهمه برخه وه. د سوداګرو او کاروباریانو په دې اړه څه نظر دی؟ نو خیبر پښتونخوا کې د زنانو د سوداګرو د اتحادیې یا وومن چیمبر اف کامرس پخوانی مشره شمامه ارباب وایي
دا ډېر زیات د خوشاله خبره ده او دې سره به ډېر زموږ ملک کې ډېر ډیولپمنټ به راشي ای کامرس کې. ای کامرس اوس کووډ ورځو کې ډېر زیات امپورټنټ شوی دی. د دې خپل یو رول مخامخ راغلی دی، خلق کور نه نوزی او کور نه بزنسز کوي لګیا دي. نو دا چې کوم یو اپرچونیټی پاکستان ته او د پاکستان انټرپرینورز مطلب دا چې بزنس والا کسانو ته دا ملو شوی دا، نو پکار دی چې دینه مونږه زیات نه زیات فائدہ والو اور بہترین کوالٹی مونږه ورکو خلکو ته گلوبل مارکیټ ته.
دا نوخر امان کوټ کائنات توفیل چې 3-5 کالونه د انټرنیټ د لارې د ډالو یا گیفتونو کاروبار کوي وای د دوی پشان کاروباریانو ورته ډیر انتظار کړی دی.
چې د پاکستان د سیډیر برانډز دی، د سیډیر بزنس دی چې هغه یو غټ ستا باندې خپل امپورټ ایکسپورټ هر څه کولای شي. امازون زمونږه همسایه ملک انډیا پر هم سامان ورکي، الته هم ورسره ایکسپورټرز شته دی خو پاکستان نه بالکل نشته دی. نو بالکل جاب اپرچونیټیز هر څه ورکي ډیر زیات دي، خو د رجسټریشن خو پکې مسله دا کیږي. امازون یو انټرنیشنل مارکیټ دی، نو هغه وخامخا پورا پرسنټیج هر څه غواړي ستاسو د هر څه پروډکټ نه.
دا زنانو د سوداګرو د اتحادیې غړي شمامه ارباب زیاتوي چې په دا ډول په غټه نړیواله کچه روزګار کول لکه امازون، نو د دې ځینې بنیادی اصول دي چې باید زموږ د پاکستان خرڅونکي په خصوصي توګه ځوانان او پیغلې پام کې وساتي، نو البته نړیوال مارکیټ کې سیالی وکړي.
هر دویم کور کې څوک نه څوک زنانا سنس بزنس کوي لګیا ده. سما یو خاص اغي ته ریکوست دی چې دا د خپل کوالټي بهترین ساتي. دی یو کانسپټ دی ویلیو فار منی. امازون چې کم دی اغوی د پاره کسٹمر ډیر امپورټنټ دی. کم چې تاسو نه تاسو پروډکټ اخیل د اغي اطمینان چې کم دی ډیر امپورټنټ دی. او هغه امازون ویب سایټ باندې باغی لیکي، نو تاسو دا کوشش وکړي چې تاسو کم پروډکټ ورکې نو اغي ته د سی فیلینګ وشي چې مونږه سمره پیسې ورکړي دي، دی ته اغه نه زیات فائدہ مونږه تر رسیدلې ده. بل خبره جو یوزل چې آرڈر کې سسیز ورکو نو نیکسټ ټایم اغه کوالټي مغورځوي، اغه نه بهترین یا هم اغه کوالټي ورکوي نو ستاسو بزنس پر زیات شي.
مرکزی حکومت چارواکي وای چې ولومبي پړاو کې ورته اته ډیر سرمایه‌کارو لیستونه امازون ته ورکړي دي چې پکې سرجیکل یا جراحي د لوبو سامان او کورونو کې استعمال دونکو د لاس جوړ توکي او سیزونه شامل دي. خوای ورسته به دا لیست نور سکتور ته هم وغځوي. ملخوا کاروباریان وای چې د دې له وجبه د ملک په معیشت هم مثبت اثرات وغورځيږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
درنا پلور
او دې کې چې کوم دی پرائمري سکولونو تازه ډېر زیات دی او د میډل سکولونو
او دا ہائی لیول سے کم دی اور ڈیر کم دی
سیدھے تو پانا سے منگا وی ری گم وچ اللہ خیر را وندا ول لل وی گی
پکار دے کم زمون خور لور دا اغا من سکول نو تو لی گو
من سٹریٹجی ذات دے او نی کال نی کے منگا کم ایگزسٹنس نو نو اگا کی گون
پدی خبرونا کے پکبالی زلو کے دے جنکو تعلیمی شرے اگی تا دے ور پیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لسته کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدل شي.
اوریدونکو د روژې په اړه د بیانونو د ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې مو په متحده عرب اماراتو کې له مفتي ذاکر الله ذاکری سره د کورونا وایرس ناروغانو او د روژې نیولو یا نه نیولو په اړه خبرې کړې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خپل سلامونه ټولو درنو معزز اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو دا پوښتنه چې هغه مریض چې ځینې علامات په د کورونا ښکار شوې وي او دا مکمل کنفرم نه وي چې دا سړی په کورونا باندې اخته دی، دا هغه دپاره د روژې ساتلو یا نه ساتلو څه حکم دی؟ کورونا وي او که عام مرض وي، کوم سړی چې یو وارې ثابت شي چې دا مریض دی او د روژې په نیولو سره د هغه مرض زیاتیږي او یا د هغه شفا او روغوالی تاخیر کیږي، هغې ته شریعت مطهره اجازه ورکړې ده چې هغه افطار وکړي او بل وخت کې د روژې قضا راوګرځي. نو که هغه د کورونا مریض وي او که عام مریض وي، هغه ته دا اختیار شته، او که تکلیف ورته نه وي او روژه نیسي، نو په هغه کې الله تعالی ورته دو ځلې اجر ورکوي. خدا خبر باید په پام کې ولرو چې ځینې مریضان دي هغوی ته ډاکټران هر څلور ساعته بعد یا درې ساعته بعد د دوا خوړلو یا د غذا اخیستلو حکم کوي، تر څو چې د هغې د مدافعت نظام قوي پاتې شي. نو په دې صورت کې دې انسان ته پکار دي چې هغه روژه ونه نیسي او وروسته قضا راوړي. دا د هغه مریض په حکم کې دی چې کوم یو د پاره شرعاً افطار لازم دی، او هغه کسان چې هغه په کورونا باندې اخته دي او ټول نښې ورته ښکاره شوې دي او د دوا اخیستل او د غذا خوړل ورته لازمي دي تر څو د هغوی د مدافعت نظام قوي شي، او که هغوی بیا هم سرتنبګي کوي او وایي چې نه موږ روژې نیسو، نو کچیرې د دغه انسان په دغه حالت کې مرګ راغی، دغه انسان داسې دی لکه ځان چې ووژني، هغه ته دا نه دي په کار، نو هغه ته بیا افطار لازم او ضروري دی.
وما علینا الا البلاغ المبین. مفتی ذاکر الله ذاکری د عرب اماراتو متحد څخه د اوقافو د مفتی په توګه.
مشال رادیو ته غږ اوریدونکو، اوس هم په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د بوریوال کاکړ نو.
پاکستان او سعودي عرب د خپلو خراب اړیکو شکولو لپاره یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي دي. روایتي اتحادیانو پاکستان او سعودي عرب د اړیکو شکولو ګام نن داسې مهال اخیستی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دوه ورځني سفر په سعودي عرب کې دی. د دوی اړیکې له څو میاشتو راهیسې د کشمیر مسلې پر سر خرابې وې. د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې اف آی اے د مسلم لیگ نون ډلې مشر شهباز شریف نن دوهې ته لتګ ګرځولی دی. د مسلم لیگ نون ډلې ویاندې مریم اورنګزیب رسنۍ ته ویلي دا پردي سربیره ده چې د اف آی اے دوه غړي د مئی پر اوومه هلته ناست وو چې د لاهور های کورټ شهباز شریف ته د علاج لپاره د تګ اجازه ورکړې وه. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي دا د تحقیقاتو وفاقي ادارې د مشر واک دی چې د چا نوم په تور لیست کې اچوي او د چا هغه باسي. د بلوچستان تجارانو د کوټي په ګډون په زیاتره لوی ښارونو کې د حکومت لخوا اعلان کړی ټولبند رد کړی او دوکانونه اخلاص ساتلی دي. د دوی په وینا حکومت ورسره هیڅ مرسته نه کوي. د پېښور تجارانو هم د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د اختر په ورځو کې د ټول بند نه لګوي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس ناروغي مخنیوي لپاره په ټول ملک کې لنن څخه د مئی تر 14 ټول بند اعلان کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرداری ورکړی دی چې که طالبان د سولې لار غوره نه کړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. زلمی خلیلزاد دا خبره سیمې ته د خپل سفر په پای کې پر ټویټر پاڼه لیکلې ده. د هند وزیر اعظم نریندر مودی په ملک کې د کورونا وایرس ناروغي لا خپرېدو مخنیوي لپاره د سخت ټولبند په لګولو کې له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی. دا په داسې حال کې ده چې د هند د حکومت په وینا په دې ملک کې په تیرو 2 ورځو کې تر 1.5 لک زیات کسان په کورونا وایرس ناروغي اخته شوي دي.
اوریدونکو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان بوریوال کاکړ او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری او ستاسو نه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خدای په امان او وختونو په خیر.